په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. یک شنبه ده، د لیندی قوس 11 د دسمبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل مخې نن یک شنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پوری اټکل سوی ده. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د روانې لیندۍ میاشتې د 11 او 13 نیټې ترمنځ د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو اټکل کړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکسپان په یو بیان کې ویلي چې د شمال، پنج او آمو په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د اټکل مخې د سمنګان، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندونو کې د بارانونو او د واورو د ویلي کېدو له کبله به د اوبو کچه لوړه سي. طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 1.5 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. راپور زیاتوي چې تورن کسان د نورو څېړنو لپاره سیمه ییزې محکمې ته سپارل سوي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 1400 مریض کال کې و فرمان کې افغانستان کې د نشئی توکو کرل، قاچاق او خرڅلاو بند کړل چې طالبان ویل د سره د مخدره موادو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. خو د ملګری ملتونو د یو ورستی راپور لمخې د دې هواد په شمال ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیل کې یو ور بیا صنعت زیاتوالی راغلی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکسپان لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ازبکستان د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او په تلې یا میزان میاشت کې عبدالغفار بهر په تاشکند کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړې. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼې راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د راپور له مخې په دې غونډه کې د چابهار بندر مرستیال مشر، د هند بندرونو او مواصلاتو د وزارت استازو او همدارس په هند کې د طالبانو د حکومت او د ازبکستان او ایران سفیرانو او ډیپلوماتانو ګډون کړی و. چابهار بندر چې منځنی آسیا ته د هند او ایران د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لپاره مهم بلل کیږي، د افغانستان لپاره چې په وچه پورې محدود هیواد دی، هم د کراچۍ له دودیز بندر پرته له منځنۍ آسیا او نورې نړۍ سره د تماس لاره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکسپان کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره یو ځای کوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د امنیت، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنۍ نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. ایران کې مشت افغان خبریالانو، درستنیو کارکونکو او د بشري حقوقو او د مدني ټولنې فعالانو یو غونډې کې په ټولنې کې د ښځو د ونډې د اهمیت او له ښځو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. غونډې ته چې پرون د ایران پلازمینه تهران کې جوړه شوې وه، په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا د شوزو د حقونو په مسأله کې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیتونو په اړه وویل.
رسنه ها به عنوان ابزار قدرتمند رسنه د ځواکمنو وسایلو په توګه باید په فرهنګي بدلونونو کې مهم رول ولوبوي او پیاوړي کړي. خبريالان باید هڅه وکړي چې د ښځو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا باید په یو عمومي غوښتنه بدله شي.
افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان وخت رسیدلي د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. ښاغلی ټرمپ پرون د تروت په نوم ټولنیز شبکه کې ولیکل چې د دې لپاره چې بریکس د ډالر پر ځای په خپل یا په بل پولي واحد راکړه ورکړه ونکړي یو کلکه ژمنه په کار ده. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د بریکس غړو هیوادونو تیره میاشت د روسیې په کازان ښار کې په خپله غونډه کې له ډالرو پرته په نورو اسعارو د راکړې ورکړې او د سیمه ییزو پولي واحدونو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یو موټر د اسرایل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا ډبلیو سی کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرایل پوځ وویل چې د ډبلیو سی کی هغه کارکونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8مې هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ډبلیو سی کی په نوم خیریه بنسټ وایي په دې اړه خوابدې دي او دا اطلاعات نه لري چې په موټر کې کوم موجود کس دی د تیر کال په حمله کې دخیل وي. دغه بنسټ په غزه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. دې بنسټ د روان کال په لومړیو کې هم وروسته له هغې خپل فعالیت هلته ځنډولی و چې د اسرایل په یوه حمله کې و کارکونکي ووژل سول. په جلا خبر کې ویل سوي چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن هم د غزې په خان یونس کې د پرونی حملې پر مهال د خپل یوه کارکونکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دا له تیر کال راهیسې د دې ادارې دویم کارکونکی دی چې په غزه کې وژل کیږي. روسیې پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغانو د قوماندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړهمارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبري راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دې پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي. بخپلی ایګناسیوک هم د دوغه جنگی جټلوتو کو د موقعیتونو په باب معلومات نه دی ورکړي. دا څرګندونه داسې وخت کې دي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ډلو چې مشرې افراطی ډله هیئت تحریر شام کوي د سوریې په شمال ویدیس کې د حلب شهر د زیاتو برخو په ګډون ځینې ساحې نیولې دي. روسیا د سوریې د حکومت له عمده متحدانو ګڼل کیږي. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او سریلانکا دغه راز د بنګلاديش او نیپال ټیمونه سره مسابقه کوي. دغه دواړه مسابقې د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د افغانستان او سریلانکا مسابقه د شارجې او د بنګلاديش او نیپال مسابقه د دوبی د کرکټ په میدان کې کیږي. افغانستان تیر جمعه د دغو سیالیو په لړ کې د بنګلاديش په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، سریلانکا او نیپال سره دی. پرون د دغو سیالیو په لړ کې پاکستان په ای ګروپ کې هند ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلو د آسیایي جام سیالۍ چې اته ټیمونه پکې برخه لري د متحده عرب اماراتو په کوربهتوب تیره جمعه پیل سوې او د لیندی یا قوس پر 13مه ختمیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس د دې یو ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر وی لکلونو یې د ماشونو د نه ورکولو ستونزه حل نسو اوس د ژمي راتګ ته اندېښمن دي.
متقاعدین په سختو مشکلاتو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې داسې هم نه دي چې څوک پرې خبر نه وي.
راپورونه وایي پر تورخم او نورو دروازو د بارونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله سندونو موده ختمه سوې. ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورټ سکینر ته نه شي او سکینر سکین کوي او بس آنلاین چې کوم دی ان شي شي او دی اگزیټ شي او دی آزادانه تور باندې زیر راځي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سوریې د حلب شر ډیری سیمې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. په څو شیبو کې د تقاوت سو یو کسانو پر ستونزو راپور خبرو. خو ترغه مخ کې د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلي وو افغانانو په پاکستان کې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تېره شپه پر خپله اکسپانه په یوه بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سوي پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بي برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوي چې دغه پالیسي به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له یو دېرشمې نېټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري او اوسم په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر ستونزو راپور. د افغانستان د متقاعدو کارکوونکو د ټولنې مشر وایي چې د متقاعدانو روانو ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره یې کندهار ته سفر وکړ خو بیا یې هم د قناعت وړ ځواب ترلاسه نه کړ. په اصل کې چې ژمی پر رسېدو دی ټول افغانان له ستونزو سره مخامخ دي. خو متقاعدو کارکوونکو ویلي چې د دوی ستونزې خورا زیاتې دي. د بشري مرستو رسوونکې ادارې وایي چې اوس مهال شاوخوا 28 میلیون افغان وګړي سم د لاسه بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د متقاعدو کارکونکو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د هیواد د متقاعدینو ستونزې هم خورا زیاتې شوې دي او دوی او کورنۍ له غذایي ناامنۍ او روغتیایي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. نوموړی وایي چې ډیری متقاعدین حتی د خپلو کورونو د تودولو وس هم نه لري. ښاغلی سنگر چې د متقاعدینو د بندو امتیازونو لانجې ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره کندهار ته تللی و تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
متقاعدین په سخت مشکلات او ډیر ستونزو سره مخامخ دي او دغه ستونزې د سیمې دي چې څوک په خبر نه ما خپل ټول چارواکو ته د امارت اسلامي د ستونزې رسولې دي حتی قندهار ته زلاړم چې حالت هم دوله شپې وکول چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید موږ شیخ صاحب ته نږدې نه وګورو مله متاسفه په بعضې مشکلاتو باندې موږ نشو کولای مانه په ورقرز واخشته
د طالبانو حکومت د دلایلو له وړاندې کولو پرته د افغانستان د تقاعد سیستم لغوه کړ او د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په اساس د 1403 کال لومړۍ میاشتې څخه د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې هم نه ګرځول کیږي. د طالبانو د پریکړې خورا زیاتې پوښتنې رابرسیره کړې دي. له هغې ډلې دا چې د هغو کسانو پر وړاندې به د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه وي چې له 1403 کال مخکې لدندو تقاعد شوی دی. د حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
د کار حق او د هغه تبعات یو طبیعي حق ده او د اعتصاب له مخې لاسته راځي، نو د طالبانو د مشر فرمان له صدور له نیټې نه په وروستیو حالاتو تاثیر کوي. قانون ما قبل ته رجعت نه کوي، بنان هغه حقوق چې د متقاعدین نوازل شوي دي هغوی مسلم او اصلي حق ګڼل کېږي او باید ورته ورکړل شي.
اوس چې ژمی په درشل کې دی، یو شمېر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوي دي ازادۍ راډیو ته دردونکي پیغامونه راستولې دي او غواړي چې غږونه یې د ازادۍ راډیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوږونو ته ورسیږي.
امارات اسلامی چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړی، خو بیا موږ متقاعدینو د درې هفتې کې دغه تظاهرات په پکې ورځ دي ورځې هلته ورسي د زیاتمالیت د زیاتمالي د سره پزیري شهر کې نهڅه تقاعد راسته
کاروبار نه پرېږدي. کارګري نهسته بیا کله چې لاړ شو بیا ځوان سره کړې سم کارګري وکړو آرام نه پیدا کېږي. دا چې موږ متفایدونه خرابه ده اولادونه وایي چې پلاره موږ ته چې باسو موږ سپورټ واخلو باید همېنه رسېږي موږ بیخي داد بدارئ.
د شکایتونو دا غږونه داسې مهال اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلې دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرني مسأله راپورونه وایي چې د سوریه د حلب شهر ډیرای سیمي د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د بشار الاسد د رژیم وسلوالو مخالفانو د چهارشنبه په ورځ پر دوو لویو شهرونو حلب او ادلب حمله پیل کړې او پرونی د حلب شهر ډیر برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لښته لږه شلتنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دا هم راپور
د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. له دې یوه ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو یې پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپنا وخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکي وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شلتن مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړې. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشار اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادارو ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او باندو وېستل. پر حلب له هغه مهال راهیسې بیا برید نه وشوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریا کې د حکومت پر ضد وسلوال پاتسون په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوختل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قول لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلاباندي، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له ښاره وتلې دي. د راپور لمخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور لمخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکو، ښوونځي او ادارات بند وو، ډیری خلک په کورونو کې پاتې وو. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حمله پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
راپورونه وای پر تورخم او نورو دروازو د بارړونکو موټرو د تګ را تګ لپاره د لنمحاله سندونو موده ختمه سوي او ورسره افغان موټر چلوونکي له زیاتو سندو سره لاسو ګریوان دي. د ټاټ یا ټی ای ډی په نوم دغه سند لمخې موټر چلوونکي کولای سي لیویزي او پاسپورت پرته پر دغو دروازو تګ را تګ وکړي، خو دوی اړ دي چې په هر شپږ میاشتې کې دغه سند نوی کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسټم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پېښور کسټم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسټم کلیرینګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته کسٹم لخوا دا بینری لگی دلی دی چې په ایکسپایر ټیټ باندې با نه کوم غاړه افغانستان لتلی شي او نه با پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایریکټر سیب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغه ورته په جواب کې دا ویلی دی چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ ملاویږي.
پاکستان سږ کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډروران شپږ میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړای شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرورانو ته د خپل ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو لوجه ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږ افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسائل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس ان لاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دینه علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږ مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوزي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي په هر حال ډیر زیات مسائل دی غ ټریډر تا غ تاجر تا نو هغه بیا چرته راځي چې دومره په کار دي دارو کاوټونه ختم کړی شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستری زیاده تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او اکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې همدغه وخت بیا هم سمسبا موسوتله
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د آزادی رادیو په هیله پادکاست کې
لغمان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلان وایي چې د روان کال په اتو میاشتو کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې سوي. 8000 جریبه کرنیز مځکه، سړکونه، باغونه او نورې حیاتي زیربناوې تخریب سوي دي. دا هم راپور.
په لغمان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبیعي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د سږ کال په جریان کې تقریبا اته میاشتې تیریږي درې زره اته سوه پنځوس کورنۍ زیانمنې شوي دي. جملے نونس تنا شہیدان سیوی دی او دیش تنا زخمیانو دری سو دو پانزوس کورانی پا کلی ڈاول زیان منی سیوی دی او اتلا سو کورانی پا قسمی ڈاول زیان منی سیوی دی اتزر جریب ازر اتیز مکل میں ازت لیلی
دا خاغلی الکوزی پا وینا ٹولو زیان منو شو کورانی و سرا دا بیڑنی و پیخو پر اڑان دی دا مبارزی ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دی.
تقریبا 3201 کورنۍ تمرست دي همکار موسات له خاصې دا 1500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریق مرستې رسیدلې دي.
طبيب پی خو زپل کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي. خوای سګنی او توپانی بارانونو، غلې او سیلابونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي او د بیجاړو شو مینو زمکو او زینو رغول د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار فار او عبد الله ازادي رادیو ته ویل
د درانه بارانو نو دا رقم باران کوې مونږ په ژوند چې ته لیدلې هم نو مکمل پسلونه تباکړي د خلکو کورونه مکمل وران کړي
په خلکو ته کوم زیان نه اړول دي. دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیاتو مرستو او د ورانو شوو زینو رغول غواړي. په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیا وایي له زرو زیاتو کورنیو سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همدا راز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سږ کال د ژمي د راتلو سره 1350 کورنیو ته ژمنۍ مرستې کیږي هغه کې نقدي او البسه دي $209 او تر څنګ ژمنۍ البسه دي. یو دیوار انشاءالله د اوس شروع کیږي د هارون خیر په ځای کې د 1400 سالي څنګه درکې حوادث وزارت له طریقه دی نوری پول بیا ترمیم دو تر سنگ استنادی دیوالونه دی او دی دولت شاه ولسوالی باندودل بازار کې هم یو استنادی دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین په روان کال کې د طبي پیښو لامل د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نور ولایتونو کې هم د سږ کال له پیل څخه سیلابونو، ګلۍ او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالی زیانونه اړولي دي او ډېرې حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړي دي.